د مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې یو ساعت خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي. د هندو ورځپاڼې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې ښاغلی متقی به د پنجشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2023 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د سفر بندیز پرې لګولی، وروسته له هغه هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په درو ووهه. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې ویل چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 25 درو ووهل شو. د خبر پاڼې له مخې مجرم ته همداراز د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامت سره په ټکر کې دی. د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې په روان کال کې د طالبانو لخوا اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کیږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د دې برید پړه د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي منلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې 15 نور پوځیان لا درکه دي. یو شمیر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورما ایجنسۍ کې لومړی د ملیشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید او وروسته زیات شمیر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د رویټرز خبریال ته په یو استولي بیان کې د دې برید مسؤلیت منلای دی. په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان چې غواړي حکومت نسکور کړي، د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ده غوښتي چې حماس ډله اړه کړي څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده طرحه ومني. په یو بیان کې چې د ښاغلي اردوغان دفتر له رسنیو سره شریک کړی، همداراز راغلي چې حماس ډلې ورته ویلي دي چې سولې او خبرو اترو ته چمتو ده. د اردوغان په وینا حماس له دې طرحې سره مخالف نه دی چې دا یو ډیر ښه کام بولي. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکارانې اوس مهال د مصر په شرم الشیخ کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس سره په دې اړه په اړیکه کې وو او دي. اردوغان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوي حماس او اسرائیل نن په 3مه ورځ په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې پر مخ بوزي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او د متحدو ایالتونو چارواکي ښکیل دي. د سرو زرو بیې د نړۍ په بازارونو کې یو نوی ریکارد لوړوالي ته ورسېدلې. نن د اکتوبر 8مه د نړۍ په بازارونو کې د سرو زرو د هر اونس بیه $4000 څخه واوښته. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سرو زرو بیه 10% لوړه شوې او د هر اونس بیه یې له $4001 څخه لوړه شوې ده. د سرو زرو بیه د روان کال له پیل راهیسې 15% لوړه شوې، په داسې حال کې چې بیه یې په 2023 کال کې 20% پورته شوې وه. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن 50 اووره سیالۍ پیلوي. دا لوبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې د افغانستان د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د لوب لړۍ دوهمه سیالۍ د اکتوبر په 11مه او 3مه او وروستۍ به د اکتوبر په 14مه وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ځوان فکر دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په دغه نننی پروګرام کې به د افغانستان د غرختنې د دوو ورزشکارانو فعالانو سره خبرې کوو چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوند ادونچرز په نوم د غرختنې یو ټیم هم جوړ کړی دی او له خپلو ملګرو سره ګډ د افغانستان او د سیمې ګڼو جګو غرو او قلعو ته رسېدلي دي او دا یې فتح کړي دي. دوی په حرفي ډول باندې د غرختنې ورزش او فعالیت کوي او له ډیرو کلو راهیسې د میوند ادونچرز دغه ټیم فعال ساتلی دی. په دې وروستیو کې د دغه پروګرام د اوسني پروګرام میلمه محمد اکرم عزیزی بامیانو ته تللی او د افغانستان یوه تر ټولو لوړه قلعه یې فتح کړې ده چې په خپله فیسبوک پاڼه باندې یوه ویډیو هم له همغه ځایه خپره کړې ده.
افغانستان د ډېر جګو لوړو غرونو د جملې څخه دی چې میوند غرختنې ټیم خطبانې دي چې د اګست پر دوهمه د 2015 کال وخیژي.
محمد اکرم عزیزی او د هغه نور ملګری لکه څنګه چې وویل د افغانستان ګڼو لویو او جګو غرونو ته ورغلی دي او په دې وروستیو کې بامیانو ته یو سفر درلود چې د افغانستان دوه لوړه څوکه یعنی 1540 متره لوړه شافولادي څوکه دوی فتح کړل. دوی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دوی ټیم بامیانو ته په سفر کې د بابا د غرونو لوړې څوکې شافولادي ته وختل او د افغانستان د تکړه غرختون کې مسعود امیری او میوند غرختنې ټیم مسول اکرم عزیزی په مشرۍ دوی 2.5 ساعته ونیول سفر وکړو د شافولادي لوړې څوکې ته وروخیزي. د دوی په خبره باندې چې یاد سفر له زیاتو سختیو تجربو او ستړیاو سره مالو خود دوی په پوره فکر او پلان سرته ورسید او په افغانستان کې د کندهار لپاره یو لوی لاسته راوړنه د دوی په خبره وبلل شوه. میوند د غرختنې ټیم په کندهار کې لومړنی ټیم دی چې د افغانستان لوړترین د شافولادي څوکې فتح کړې ده. البته د دوی سره د دوی په خبره باندې چې سیمه ییزو چارواکو هم مرستې کړې دي د سپورت او بدني روزنې مسؤلینو. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته غواګیست. یو لنډه وقفه به واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام دی. البته نن مو دغه پروګرام ته د افغانستان د غرختنې د میوند ټیم دوه لوبغاړي محترم محمد اکرم عزیزی او همدارنګه ښاغلی برهان عزیزی را میلمه کړی دي. البته زموږ همکار هڅه کوي چې له دوی سره په تماس کې شي خو د انټرنیټ څه ستونزه موجوده ده. موږ به هڅه وکړو چې ښاغلی اکرم عزیزی پروګرام ته راولو او له دوی سره خبرې وکړو. البته لکه څنګه چې مخکې وویل د افغانستان جغرافیا د غرختنې لپاره ډیره مناسبه ګڼل کیږي خو ترڅنګ د افغانستان غرونه او رغونه له خطراتو هم کم نه دي. په دغه پروګرام کې به د غرختنې په مزایا او همدارنګه په خطراتو باندې له ښاغلي اکرم عزیز سره خبرې وکړو. عزیزي صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. جوړ تازه له ډیر تلاش وروسته مو پیدا کړی.
سلامونه ستانګزی صاحب، ډیره مننه د ځوان فکر خبرونې ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلې، احترامات.
مننه. البته زموږ همکار نه هم اشتباه وسله او ما نه هم اشتباه وسله چې اکرم عزیزی صاحب یاست که برهان عزیزی صاحب، ځکه چې دواړه رخصوي یاست او دواړه ورونه.
بله بله، وو اکرم عزیزی هم استاد سره په لیک.
شاشا ډیر ښه مننه عزیزی صاحب. اول به پایلو کول دغه د شاه فولادی لوړې څوک چې تاسو او ټیم مفاته کړل د اگست په میاشت کې، او ما مو په فیسبوک کې کوم ویډیو اچولې او تاسو خبرې په دغه پروګرام په اول کې خبرې کړلې. راځي پایلم دغه سفر وکړو، ځکه چې دا د افغانستان دویمه لوړې څوک ده. په څومره سختۍ ورسېده آلته او څه سختۍ مو ولیدلې کول دا راته وایي.
البته ورونه چې دی هغه د سختۍ خالی نه دی. شای پولادی د افغانستان د لوړو سوکو د لوړو غرونو څخه دی، چې د بابا د سلسلې څخه د لوړو سوکو شای پولادی نامه یادیږي. تقریبا 15,000 متر شاوخوا ارتفاع لري. موږ د اګست په میاشت کې دې ته سفر ودرلودې، تقریبا 3 شواروز یعنی 2.5 ساعته موږ هلته وو. په دې 2.5 ساعته کې درجه ساعته موږ د بیس کیمپ څخه تر شای پولادی تر لوړې سټي پورې چې موږ کوم مزل کوي هغه ډیر د سختۍ سره مل وو. ځکه ته د واورو او د یخک شوي در وو هغه کوچونه چې وي، چون په اگست کې زیات نه وي خو بیا هم و موږ ولیدل هر څه ګړنګون. او بیا چون داسې غرونه لکه شای فولادی چې واورې زیاتې پکښې کې وي، هلته د غرونو یا د ډبرو لوی لاښونه لویږي، داسې ډېر ژور پاڼونه وي چې هغه جلا کېږي. نو موږ زیاتې سختۍ ولیدلې پر هغه برخه کې، نو الحمدلله چې په کامیابۍ سره موږ فتح کړل.
مبارک دی. بیا عزیزی صاحب مننه چې په اول کې مو دا د ورستنی او تر ټولو د افغانستان د دویمې لوړې څوکې په د فتح کولو په ارتباط خبرې وکړې. اوس به راسو دې ته چې تاسو له څه وخته د غرختنې دغه سپورت پیل کړی دی، او څه باعث شو چې دغه سپورت انتخاب کړئ او دا فعالیت؟
البته موږ چې کله د غرختنې دغه پیل یا حرکت راکاوه، موږ د نړیوالو غرختونکو یا پروسه چې موږ دوی لیدل، موږ په افغان کې البته په کندهار کې بیا زیات موږ د دې تشه احساس کړ چې دا سپورت زیات نه وو، خلک دې ته نه وو متوجه غرختنه یو څنګه سپورت دی. موږ په 2018 کې د غرختنې پیل وکړي، تقریبا 3 کسه وو د میوند غرختنې ټیم، 3 کسانو چې د میانکو د کندهار عینومېنې د غرونو له سلسلې څخه موږ را پیل کړي. موږ په سر کې دومره خاص تجربه هم نه پکښې درلوده، خو بیا هم د خلکو سره په ارتباط کې یا د نړیوالو کوم دغه چې موږ پر سوشل میډیا لیدله دوی سره د تاثیر اخیستلو یا د هغوی څخه د زده کړې په تړاو موږ کرار کرار ګامونه اخیستل. دا تر اوسه 8 کاله کېږي چې موږ په دې برخه کې تر ډېره پورې ښه شوي یو.
مننه. ما چې تاسو د تاسو پاڼه وکتل، ټیم مو نامې خدا ښه مجهز دی او پرمختللي وسایل هم استفاده کوي، نو د افغانستان جغرافیا ته په کتو سړی ویلی شي چې ټولې سیمې د غرختنې لپاره یعنی امکانات به وي چې سړی وروخي ځي. فکر کوي دغه تصور صحیح دی که نه؟ خطرناک غرونه هم شته چې فتح کول سخته دي او ورتلل سخته دي.
البته په نړۍ کې د لوړو غرونو سلسله چې د هغه د سو هیوادونو سره مشترکه ده، چې هغه کې نیپال دی، لوړه سوخه ایورست پکښې کې دی، پاکستان دی، هند دی، چین دی او افغانستان هم سبخه لري، چې دا د هیمالیا د غرونو سلسله هم دلته راټوله ده چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوړې سوکې په دغه هیوادونو کې دي. د ایورست وروسته په پاکستان کې د کیټو لوړه سوکه ده چې زیاته خطرناک ده. او په افغانستان کې چې موږ باید خبرې پر وکړو، په افغانستان کې د نوشاخ په نامه باندې چې 2400 متره لوړوالی لري، د بدخشان د واخان په سیمه کې موقعیت لري. البته دا هم زیات شایک لري، چون زیات د غرغلې دي د بحرني سیلانیان یا غرتون کې ورختلې دي، او دا زیات خطرناک ده په افغانستان کې ترسو کده. په وروسته کې بیا نور غرونه هم چې شای فولادی هم په لیست کې شاملېږي، او د پنجشیر د میرسمیر لوړه سوکه چې 6,000 شاوخوا لوړوالی لري، دا هم د لوړو غرونو په لیست کې شاملېږي. البته د افغانستان دا زیات خطرناک دي، ځکه دلته یخک و. البته د هغه وسایل چې مطلب په غرختنې کې باید استعمال شي ډېر ضروري دي.
تاسو په دغه واتو کالو کې چې د غرختنې ورزش کوي او دغه فعالیت مختوړی څومره ځایونو ته تللی، یعنی مجموعان مو د افغانستان او یا د سیمې څومره غرو ته ختلی او څومره څوک مو فتح کړی دی؟
البته په دا وو اتو کلونو کې چې موږ کوم مزل کړی دی د غرختنې دا په کندهار کې داخل کوم لکې دي شاوخه اطراف د پنجوایي لورسو د خیبرې په نامه کوم یادېږي ډېر جګغار دي. البته د خاکریز اسلام دره د دامان خواجه بلند دمیان کول غرونه چې پاو کې د بند درې لوړ غر ډیر خطرناک او ډیر جالب دی. البته بیا ورسره موږ د باندې ولایتونو کې د زابل سرو غره ته ختلی یو، بیا د اوروزګان کې لوړ سوک د هغې ته ختلی یو، بامیان شیف ولادي چې ما مخکې تاسو یادونه وکړله، د بدخشان کې د اشکاشم لوړ غرونو ته ختلی یو، همداسې د نورستان کې چې لوړ سوک د خو لوړ سوک ته ختلی نه یو، بیا هم هغه غرونو ته تللی یو، همداسې نور غرونو ته تللی یو. خو موږ چې کوم پلان لرو انشاءالله نور به هم هغه سوکې چې موږ ته معلوم دي چې د پنجشیر د میرسمیر د دې ته پلان لرو ژوند وي انشاءالله زوبه.
مننه. اوس به درنه وپوښتم چې دا د غرختنې دا ورزش او هغه سپورت او فعالیت تا ته شخصا څه معنا لري او څه درکړي دي په ژوند کې؟
غرختنه خو اصلا کې چې کوم موږ را شروع کړله پیل مو کړله، دا یو خورا جالب سپورت دی چې نه یوازې بدني او فزیکي قوت او شوالی پکښې کې دی، بلکې ذهني آرامي هم پکښې کې ده، روحاني انسان آرامي. ځکه غرونه خو چې دي هغه ډیر آرام او ډیر د سکون څخه ډک دي، نو البته موږ هلته ډیر آرام او د احساس کوو. بل غرختنې چې موږ کوم دغه درلو تجربه لرو حوصله زیاتوي په انسان کې د هدف ترلاسه کولو، دغه یو دغه ورکوي نورې مثبتې خواوې هم پکښې کې دي چې موږ دې برخې ته مخه کړې ده او موږ زیاته تجربه ځینې لرو.
مننه. البته غواړم درنه وپوښتم د یو داسې چا په توګه باندې چې له ارتفاع بیریږم او دا عام ده په ډیرو خلکو کې، فکر کوي دغه کسان چې له ارتفاع ویریږي که د غرختنې سپورت وکړي دغه مشکل به حل شي که څنګه؟ ځکه چې ما په ماشومتوب کې یا په لږ تنکۍ ځوانۍ کې غره ته ختلم، خو کله به مې چې لاندې کتل ډېر زیات به ویریدم. فکر کوي دغه احساس به کله له سړي ورک شي که غرختنه پیل کړي؟
البته دا احساس په پاویلو کې د ټولو ځوانانو سره وو کله چې زموږ سره راتلل غره ته، زما سره خپله وو، ما به لانجې د ګړنګ یا د یو پاڼ څخه لانجې نه سوای کتلی ځکه بیرېدم او سترګې به مې تور خوړی. په نړیواله سطحه دغه کارونه چې کوم کېږي غرختونکي لومړی دوی د هغه افزار چې دي رسۍ و د دې څخه استفاده کوي پر ډېرو خطرناکو ځایونو چې خیژي. په وروسته کې بیا چې کله البته ما تاسو ته مخکې وویل چې غرختنه د خطره خالي نه ده، خامخا خطر پکښې کې وي، د ګړنګ پر څوک خلک تیریږي یا غرختونکي تیریږي، لانج ګوري، دا که یو وار دوه واره یا درې څلور ځله وسي په پنځم ځل دی سره عادي وي دغه ځای سره. موږ په ویلو کې داسې وو خو اوس انشاءالله د داسې ښه پوره چې زیات ژور هم وي موږ بیره نه لرو.
نو دا بیره هم ختمه شوې او دا تقریبا ډیر وخت یې ونیوی چې هغسې، یعنی تجربه په کار ده چې سړی تجربه وکړي. دا راته وایي چې د غرختنې په وخت باندې څنګه د خپل ځان او د خپل ملګرو دغه امنیت او خوندیتوب په پام کې نیسئ؟ څه کارونه ډیر زیات مهمه دي چې هغه د ځان خطر مو بچ وي؟
البته موږ چې کله غرختنه کوو موږ د جمعې ورځ ورته ټاکلې ده چې هغه زموږ رسمي ورځ ده چې موږ ځو سهار وختي ځو. کله چې مرې کېږو په ګروپ کې د ټولو ملګرو سره تماس نیسو، د ټولو افزارو او غشانو چې زموږ سره باید د مرسته وکړي او موږ له خطره وساتل سو اول هغه راخلو او د هغوی سپارښتنه کوو. وروسته چې بیا غرختنه پیلېږي په لومړي سر کې ټولو ته باید یادواري وسي چې موږ تر کومه ځایه ځو، په هغه تر هغه ځایه پورې کوم خطرونه دي هغه باید په نظر کې ونیسو، او نور هغه شیان دي چې مطلب د مشر بغیر له اجازې باید څوک قدم وانخلي یا کوم اصول او قوانین چې دي هغه باید ټول عملي کړي.
عزیزی صاحب، توصیه مو ځوانانو ته څه ده چې غرختنه لڅاله ته پیل کی؟ دا خو ډیر زیات سخت سپورت دی او ډیر زیات انرژي به ضرورت وي، همدارنګه د زنګونو د اډوکو د ټول عضلاتو کلکوالی او غښتلتیا ډیره مهمه ده. کنه یو ضعیف کس به کله کولی شي په یوه ورځ باندې وخیزي؟ په څه شکل باندې مهمه ده که تاسو ووایئ؟
البته غرختنه چې د ځوانان اکثر از موږ سره تماس نیسي، نو همداسې مروانانو ته توصیه ده که چیرې دوی غواړي چې غرختنه وکړي، دوی باید د یو تجربه کار او په دغه برخه کې چې کار کړی وي یا ختلی وي تر ډېره حده پورې د هغوی سره مشوره وکړي، او د هغوی په سرپرستی باید څو مزلونه وکړي چې دوی ته معلومه سي چې غرختنه څنګه کېږي. په دې کې ډېر زیات تکنیکونه دي د غرختنې، دا چې باید څنګه سړی وخیږي، په کوم ډول بیا راتاسي، د پښې لګولو یا د بوټ، د هر څه خپل اسباب شانس دا غصف په استفاده باید ځوانان ورخیږي. موږ اکثره وخت داسې ځوانان وینو چې هغه په داسې بوټونو کې خیږي چې هغه د غرختنې نه وي، چې بیا په وروسته کې مشکل ورته پیښ سي. نو هغه افزار باید وپیژني ځوانان چې د غرختنې کې استفاده کیږي او خپل د پاره یو مربی ولري.
مننه. اول به د ابزارو په ارتباط خبر وکړو، ځکه چې تاسو اوس یادونه وکړه. څه رقم بوټان باید وي؟ تلیې باید څه رقم وي؟ تر کومه ځایه پورې؟ تر بیډې او تر غرا پورته؟ او بیا لباسونه په څه شکل باندې وي؟ دا کلک تشریح کړئ، یعنی له پښو له بوټانو شروع تر پاس خولۍ پورې، دا ټول که ووایئ چې په څه شکل باندې وي دغه لباسونه او ابزار.
البته غرختنه کې ډېر مهم چې کوم لباس دی هغه د بوټ، جانکټ، پتلون، البته هلمټ څخه بستی، دغه شان ډېر مهم دي. نو بوټ جوړش باید بجلی کې پکښ پټي وي، بجلی که ځکه په غرختنه کې اکثره وخت د خلکو پښې چې کتیږي هغه د بجلی کې پر ځای باندې، او د غرختنه خپل برانډ بوټونه سته چې هغه په نړیواله سطحه یوازې د هایکینګ او د کلایمنګ لپاره جوړیږي، چې هغه لوا کمپنی د سلیمون د مندل کمپنی په دې کې دغه بوټونه چې وي دا خاص د غرختنې دپاره وي، چې تلی لبړ وي، لبړ بیا البته پر ډبره باندې ژر نه شویږي. او ورپسې جانکټ دی، جانکټ باید په هر وخت کې د ژمي جانکټونه جلاوي، مختلف دي فرق کوي. د پتلون باید عمومي نیمچنه وي، ځکه یو شی دی وي چې مطلب په غرختنه کې دوه ډول، یو راک کلایمبینګ دی چې هغه پر ډیرو سختو لاشونو باندې خیږي، هغه بیا خپل ځانته بوټان لري او هغه خپل ځانته لباس دی، او بل بیا هایکینګ دی. البته هایکینګ دا کوم مونټینیورست دی سیمو ته چې اکثر غرختون کې زی دام رایکینګ کلایمبینګ پکښې کې هم هایکینګ په دې برخه کې سته. نو البته دغه جانکټ ډیر مهم دی، بیا هیلمټ ډیر زیات مهم دی، او دستکشې دي، لکړې چې ډیر زیات اهمیت پکښې لري د ختلو پر اتا کېدلو کې، چې هغه بیا خپل تاکتیک لري چې باید سره کم په سونه اندازه غټې وي، په سونه اندازه چې تاکتیکیږي دا خپل تاکتیکونه لري. البته بستی ده چې هغه باید شپېته یا دېرش لیټر د وزن وړلو قابلیت ولري. بیا که چیرې داسې د یخک دغه وي سیمه وي، په هغه کې بیا کولی شي چې مطلب د ارنس څخه استفاده وکړي پر لوړو ځایونو ختلو چې بیا رسۍ ورچول کیږي، یا بیا د کریمپان استفاده اخلي چې هغه بیا د بوټونو چینون ورته وایي هغه اوسپنه ده، دا دغسې استفاده کیږي، او یا د آیس ایکس څخه کولنګ دي په یخک باندې وهل کیږي. دا دی بل د غرختنې په بل مهم شی د عینکې دي، عینکې باید هر غرختون کې ولري، ځکه البته په واورین منطقه کې د شنې او سپینې رنګ عینکې ډېر مهم دي چې د انسان د سترګې ورسره خراب نه سي. البته دا ماسک او مفلر دغه شان دي چې غرختنې کې استفاده کیږي.
مننه. البته یو څه ماتم را یاد سو، نن څو کاله مخکې دا کووید په وختو کې موږ هم دلته د جرمنی او د چک سره کې یو ډیر خایسته ځای دی په نوم د بوهیمین سویټزرلند یو ورتوای د دې چک دی غرونو یو منطقه ده او دلته یو ډیر غټ طبي آرک یا تیګه ده چې د یو ډیر جګي دروازې په شکل ایجاد شوی ده او دا د دوی د تورستانو لپاره یو ډیر مهم ځای ده چې خلک ورسی. البته لاري ډیر سامې نه دي خو بیا هم یعنی د غرختنې په اندازه باندې سخت نه دي، یعنی کولی شي سړی لاړ شي خو تقریبا له سړک تر هغه ځایه پورې یو ساعت دو ساعت یو ساعت پنځه لوی دقیقې وخت لري. نو موږ دلته چې ورغلو بیا هغه اصلي ځای ته چې ورسېدو د عکسونو شیان هم واخیستل. اما هغه هیڅ غواړم ووایم او بیا له تام پوښتنه کوم چې ډیر زیات د تازه والی حس مې کاوه او واقعا ډیر ښه فضا او شاوخوا ځای او طبیعت چې ما سړی بلې دنیا ته وړي. البته دا خو زما یو وړه تجربه وه، مګر تاسو به ممکن ډېرې زیاتې تجربې دغسې ولرئ چې یعنی دغه د غرختنې ښایست کراته وایي چې څومره ښه احساس در کوي، خصوصا دا چې بیا هغه اصلي پوینټ ته رسېږي هغه څوکې ته او درېږي دمه کې دغه حس کراته وایي.
بله سنګزی صاحب دا هیڅ خو زه چې اوس ستا دا خبرې کولې ما ته ډول ډول سیمې او حالتونه مزلونه ما ته په یادېدله. کله چې دا بارانونه وي او دغه موسم د ژمي وي کندهار برخه خو څه ګرمه ده بیا نو ښه خوند کوي. نو د باراني موسم کې لکه څنګه چې تاسو وایاست دومره خوشحالي لري چې بیخي انسان د خپل هود د خپل حالت څخه اړوي. کله کله داسې وخت هم راغلی وي چې د ډېرې خوشحالۍ سه ژړا هم موږ ته راغلې ده، یعنې کله کله ګورو ژړلې هم دي دغه خوشحالي حس کوي. او موږ شای پولادي ته چې زه تلم هغه ځای تجربه به درسره شریکه کړم شای پولادی کې د لوړ سر ته چې زه ختلم ما خپل حالات سلام دې فعالیت یا دوی میشه چې موږ کوم دغه کوي سپورت ورته کوي امادګي مې نور هغه و مسترګو ته ودرېدله. بیا شای پولادی کوم ارمان چې ما درلود نو سنګزی صاحب باور وکړ چې کله زه سوکې ته ختلم ما بیخي ډېر وژړل. ما ته جړه راتله ځکه ما هغه سختي تیر کړې وې هر څه مې راوړي وه شای پولانی سر ته ختم. بل په غرختنه کې هر موسم جلا خوند کوي، که د دوبي موسم جلا وي د ژمي جلا بیا د لمر راختل موسم چې موږ کله کله ننداره کوو یا د مازدیګري مهال چې لمر لویږي دغه وخت ماښامي مهال بیا بله کم خوند کوي. دا هر موسم هر وخت ډېر ښایسته دی.
مننه. البته خوشبختانه چې ستاسو ورور برهان عزیزي هم اوس وصل شو تر ډیرو هڅو وروسته ځکه چې ټلیفونونه او واټساپ فکر کوم څه ستونزه درلوده. عزیزي صاحب ستړي مشئ، تاسو ته ښه راغلاست وایم. له اکرام عزیز صاحب سره خبرې کولې د زړه خواله مې سره وکړل تر دا نیم ساعت پورې، اوس به نو تاسو ته وار درکو. همدغه پوښتنه مې چې لدی اوس وکړه دغه غواړم له تاسو وپوښتم. ما دوی ته یو مثال ورکړې دی، یو ځای ته زه ورغلی وم او هغه حس مې و چې ډېر زیات ښه حس مې درلوده چې کله هغه سیمې ته ورسېدم. البته ډېر جګ ځای نه و، اما یو ښایسته طبیعي ځای و. نو له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو کله غره ته خیزئ او هغه څوکې فتح کوئ دمه کوئ په آخر وخت کې هغه حس کراته وایي، پیل بل دقیق وکړو.
ډېره مننه ستانکزی صاحب په دې هیله چې تاسې او ټول اوریدونکي او دوستان به روغ او جوړ او واقعاً غرختنه که په مجموع کې ووایو یو طبیعت دی او طبیعت معلومدار خبره ده چې هغه څونه ښه احساس لري او انسان ته ورحاصلېږي هغه په ډېرو شیانو کې نه یي. موږ چې خپله کوشش کوو چې د غره لوړې څوکې ته وخیژو او اصلا چې مو هدف ټاکلی چې موږ باید تر خپل ټارګېټ پورې ورسېږو، نو دا معلومدار خبره ده چې هر څوک په خپلو کوششونو هلو ځلو ستړیاوو سره غواړي چې یو هدف ته ځان ورسي، نو طبیعي خبره ده چې د هدف د تر کېدو سره وروسته انسان یو ډېر ښه احساس کوي. نو واقعا غرختنه یو داسې سپورت دی چې طبیعت دی، طبیعت که انسان ننداره کوي د هغه خوند او کیف چې څنګه په خښه کې دی زه فکر نه کوم چې په نورو ورزشونو کې دی.
مننه عزیز صاحب، ساده پوښتنه به وکړم چې په دغې غرختنه کې د انسان وجود څومره تکړه کیږي او سا یې څومره پخیږي؟ هغه عام اصطلاح چې ده
واقعا که موږ نورو ورزشونو ته راسو پر اصطلاح باندې ابازی هغه ورزش دی چې ټولو پر ډیر سټیمنا غواړي، ستا غواړي چې مطلب کته غواړي چې مثال ابازی وکي نو باید ستا سره ډیر پخی، او که غواړي چې په اوایل کې شروع کې نو کوشش وکوي چې هغه ساجی تر هغه اندازې پر پخاسي چې ته ډیر وکولای شي چې مثال ابازی وکي. نو همدارنګه په ورزشونو کې دوهم ډیر سخت ورزش دی، هغه په مجموع کې غرختنه ده. نو غرختنه هم په معلومدار شکل سره که واړی سړی ډیر تمرین وکړي نو کولای شي چې مثال خپل سټیمنا په اصلاح یا سات ډیر پخا کی، نو هر څومره چې ساپه خیر دی کولای شي چې مثال تر خپل ټاکلي هدف پورې په اسانۍ سره ورسیږي.
مننه عزیز صاحب، د غرختنې پوښتنه مې مخکې له اکرام عزیز صاحب څخه وکړله چې هغه اولین مراحل څه وي. مثلا په منډو کې یا په ځغاسته کې خو داسې ده چې ترتیب داسې ده چې په اولو ورځو کې به ډېرې کمې فاصلې وهي او جاګینګ به کوي، تر هغه وروسته به بیا کرا کرا منډې وهي او بیا به د هغه لږ څه نسبتا تیزو او بیا بالاخره تیزو منډو ته به ځي، او همداسې په همدغه شکل باندې به فاصلې هم پسې زیاتېږي، یعنې په دغه شکل کې. او دا تقریبا تر میاشتو پورې، تر یوې میاشتې پورې د اقل باید دغه پروسه ونیسي چې بیا ته هغه حرفه‌ای ځغاسته پیل کړی شي او لانګ اوږدو فاصلو ته ورسي. په غرختنه کې څنګه یو دم خو سړی نشي کولی چې جګ غره ته وخیزي، باید له وړو وړو ځای پیلو کې که څنګه؟ بله عزیزی صاحب، زما غږ اورئ؟ بله عزیزی صاحب، زما غږ تاسو ته درځي؟ فکر کوم څه ستونزه وه.
ښه، شاید ستونزه وي عزیزی صاحب.
صحیح. نو دغه پوښتنه مې له تاسو غواړم وکړم، دغه چې په څه شکل تدریج په څومره مهمه ده.
بله سنګزی صاحب، د غرختنې لپاره هم دا رقم کوم دغه دي مراحل، لکه د نور ورزشونو ده. کله چې غرختنه شروع کیږي البته ټول ورزش کې، په ټول ورزشونو کې دا څه چې د انسان عضلات سټک وي او ژر دغه ته آماده نه وي چې دوی سپورت وکړي، نو البته دوی اول کرار حرکت کوي. البته غرختنه عمومي ډیر کرار قدم وهل دي. غرختنه کې چې کوم څوک ځغلي یا منډه وهي هغه جلا برخه د ګرسري کې، هغه د اولمپیک بله برخه ده. اما په غرختنه کې تک کول د خپل هدف تلل، هدف دا دی چې دوی په څومره وخت خیږي، عمر څومره مده زیاتوي فرق نه کوي، خو مطلب چې دوی سالم وخیږي تر هغه ځایه کرا تک دی. بیا د عضلات یا حرکات کول دي یو ډول چې مطلب ټول عضلات بیا آماده شي.
مننه البته اکرام عزیز صاحب له تاسو مننه. اوس به برهان عزیز صاحب وصل شوی دی بیرته. زما پوښتنه دغه وه چې تدریج څومره مهمه دی، لکه په ځغاسته یا منډه کې چې سړی یو وار نشي کولی ډیره تیزه منډه وکړي او ډیره فاصله ووهي، په غرختنه کې څومره دا مهمه ده دا مسله؟
بلی بالکل، معلومداره خبره ده که غرختنه پس په شروع کې که غواړی چې سال ډایرکت ستا اهداف دایي چې ته باید دغې لوړې څوکې ته وخیژې، نو کوشش باید دا وکړي چې په هوایلو کې سړی پر هایوې باندې ترې یو اندازې پورې تګ وکړي، بیا وروسته کولای شي چې مثال لوړې څوکې ته اوس که په شروع کې ته ډایرکت خیژې بیخي جګې څوکې ته یا سټارټ چې داسې ډېر جد وي، نو هغه انسان د یو څه مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ډېر ژر ستړي کېږي، ډېر ژر
مننه. بله پوښتنه د خوراک او د څښاک وه، تاسو په څه رقم خوراکونه کوئ؟ ځکه چې معمولي خوراکونه چې په کورو کې کېږي خو به ډېر نه پیدا کېږي تاسو ته په لار کې، او مجبور یې چې ځینې مشخص خواړه چې لږ پروتین زیات وي نسبتا او حجم یې کم وي هغه ځان سره ولري او ویې خوري. څه استفاده کوئ چې هم انرژي مو ښه وي او هم مو سپک لاړ شي، ډېر درانه نه وي؟
بالکل، موږ ته ډېر پرې کوشش کوو چې هغه خوراکونه راواخلو چې حجم یې کم وي او پروټین یې زیات وي. مثلا موږ ویلی شو چې هګۍ ده پروټین ډېر زیات لري، خرما ده پروټین زیات لري، نو پر دغه اساس باندې ټول هغه البته قهوه ده بیا تر ډیره پر موږ ډیر کوشش کوو چې د مشروبات څخه استفاده وکړو ځکه چې غرختنه په ډیر پوری مطلب معیار ته ضرورت لري غرختنه ستړي کېږي نو کوشش به کوي چې مطلب اوبه ډیر کوشش کوو چې راواخلو د ځان سره کله کله جوس راواخلو کله چای راواخلو او نور هغه مواد یا خوراکونه چې حجرې ته استفاده کوي.
مننه اوس یو اوریدونکو لرو چې پښتنه کوي زموږ د ځوان فکر د پروګرام درنو میلمنو څخه ښاغلی اکرم عزیزی او ښاغلی برهان عزیزی چې د میوان ادونچرز د غرختنې د ټیم غړي او مسولین دي دوی را سره میلمانه دي چې پښتنه کوي مهرباني وکړي.
محترم صاحب الله ستاسو سلام ته تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تمام خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه ژوند دې اوسه سلامت اوسه مهرباني وکړي.
الاده خوشاله که تاسو مې شنه ورېدم کې هغه د تلم به هلمن ولادت څخه یو سلام تاسو مې ونه توامه موږ دې صاحب محترم مېرمنو خو ډیر شایسته خبرې وکړې نو دا غرخدنه چې دا ما تخپلم ډیر شخانداتي خو په یو دغه کې چې دې سانګې صاحب دې مخالفه امر دې لوی به سره خوان نه راکې په دې سبب باندې چې دا چې دې ډیر خپل د ژوند د چا پرچم د خپل ژوند سره لوبي کول دي کوم مثلا یو لوړ غره سره خيږي خدای نه خسته خدای نه خسته دا غره څخه یا شش وي سي مثلا رایله سي بارخونه د ژوند په خطر کې دي نو د دې پر ځای باندې نور لوبي ستارګ دې صاحب تاسو شش لوبي ستا چې مثلا هغه د ژوند د پارم دغه دي مهم دي او دا چې د مرګ خطر هم نسته په ستانګ دې صاحب لکه په دا غره خطر نه کې.
البته اتل صاحب مننه چې زنګ دی راو خو یوازې غر خطر نه بلکې ټولي لوبي خطرناک دي چې سړی احتیاط ونه کی حتی فوټبال چې تر ټولو فکر کوي اسانه لوبه ده ډیره زیاته سخت ده او ډیر زیات خلک پکې ژوبل شوی کرکټ دغه سي د نوري لوبي ټولي یعنی په هر لوبه کې خطر شته خو تر څنګ باید ټول مسائل په نظر کې سړی ونی سي غر خطر هم دغه سي ولوبه ده کې مسائل او مقررات او څه چې اړتیاوي دغه په پام کې ونني سي لکه څنګه چې عزیز سي بویل بوتان سي نه کالی سي نه او صحیح تمرین ونه لري او تجربه ونه لري تبان چې دغه خطرات را مېسته کوي څه خاصه پښتنه کولري هغه
خدای دې خوشاله که زما د عزیز صاحب محترم صدا پښتنه ده چې مثلا زموږ په افغانستان کې تر ټولو لوړ غر ځکه ځینې کسان ته دغه معلومات نشته چې مثلا د ټونه په افغانستان کې داخل په افغانستان کې چې مثلا د ټونه غټ غره ته ختلې دي او دا غره نوم کلاخ ډیر به خوشاله سم او بل ستا خبره بالکل د تایید وړ ده سانګزې صاحب ما دا چې ونول مثلا شخم حقوقي شلو به د خوزه وایم چې مثلا هغه دغه په سره ته کوي وسه اکثره کسان دي مثلا لکه سانګزې صاحب چې ول دغه بوټو دا دغه ته توجه نه کوي زه خدای نه خفه دا سینې د غره د سر شوې چې بار به د ژوند په خطر کې نو دا غږ ما د سپوشتنه و چې د افغانستان کم غټ غره ته د خطر لري کنه دغه غره نوم واخی
او اتمان د پښتنه به جواب کې مننه چې زنګ درو او خبرې مو سره وکړي. اکرام عزیزی سی دا پختنه بل تاسو که مطال سی بزمو گاوریدون که دوی زنگ راوالی و البته دایم فکر کم لما ما غاندی لکس هایکنگ داریگی
البته سانگزی سب چی اتال سب چی خدای جور لوری سلام متوائم د نومره بزر دا پختنه جواب کم چی پا افغانستان که تر طول الورسو که دا نوشاق پنامه ده چی او وزاره سلور سو نیوی میتر لوروالی لری پا بدخشان که واقعی ده او موږ چې لوړې څوکې ته ختلی یو هغه د شای فولادی لوړ څوکه ده چې 15.5 متره لوړوالی لري. بل سنګزی صاحب دا د غرختنې په برخه کې موږ څخه ډېری ځوانان یا خلک دغه بیره لري او دا راته وایي چې کچیر تاسو پښه شوي سوله او روان دا خطرونه خو پکښې کې دي. البته چې تاسو کومه یادوري وکړه په هر ورزش کې خطر شته اما کوم څه چې مطلب د احتیاط لپاره باید استفاده سي امام مخکې ویل کچیر پر خطرناکه یا سخت لاش باندې زوخیږي هغه باید خامخاله رسۍ خسخه استفاده وکړي او بل کڅوک غرختنې ته آماده نه وي هغه باید ځان ورته چمتو کړي او د خپل استاد یا مربي څخه مشوره واخلي. بل کوم افزار چې په غرختنې کې استفاده کیږي چې هغه استفاده کې احتیاط وکړي ان شاء الله د خطر سره به مخ نه شي.
سلامت البته د خطرات خبره و فکر کوم مهمه ده چې یاد کو د افغانستان یو غرختون کې وتلې غرختون کې خدای دې وبخي علي اکبر سخی چې په 2022 کې د کیټو غره ته څوکې تخته او فکر کوم له دویم کمپ نه دریم کمپ ته د تلو په وخت باندې د ناڅاپي ناروغ شوی او بیا ورسته ساور کړی دی. د مړې ام ډیر وخت تل پاتې او تر اوسه بیرته د مړې راښکته کوي. یعنی دغه خطرات هم شته. البته غواړم پوښتم چې ځینې هغه مشکلات چې رامنځته کېدای شي د غرختنې په وخت باندې د سالنډي مسله ده یا د ځینو نورو د اکسیجن د کمیدو ستونزه ده، دغه که چاته پیښه شي څه باید وکړي؟ آیا ځینې وسایل ځینې دواګانې دغه شته تاسو سره که په دې اړه ووایئ؟
بله سنگزی صاحب، های التیتیوډ دغه کومه پیښه چې ده ارواشاد علی اکبر سرخی ته پیښ شوی و خدای جواب بخشي، د یو پکې ټوکی د زړه د سکتې سره مخ شو. ډېر راپورونه چې موږ ته کوم راغلي دي یا موږ ځینې خبرې وي، دا های التیتیوډ البته اکثره وخت د ګرمو سیمو کوم خلک چې دي هغه په یخو سیمو کې نسي کولی چې تر ډېر لوړ وخیږي. اکسپډیشن یا کوم خلک چې غرختنې ته ځي خپل کار کوي، دوی ځان اول دغه آب و هوا سره عیاروي، خپل انټیباډیو سره عیاروي. زموږ یو بل ملګری و د افغانستان ویاړ دی، ښاغلی امیری صاحب مسعود امیری، د هغوی سره د علي اکبر سخي په لیکه کې و. هغه ما ته ویل ول، ما ورته وویل سخي سره چې مطلب اوس مزه ته یو دوه کاله نور هم کوشش وکړه چې باید ولاړ شي. وروسته ځان ورته آماده کې ول، ما چې د ده حالت کتی کیټو ته نه و آماده. او کیټو په نړۍ کې دوهمه لوړه څوکه ده، هغه خطرناک غار دی چې په هر څلورو کسانو کې یو ځنې مړ کیږي، دومره خطرناک دی. نو د های التیټیوډ د لپاره لومړی دغه دی چې دوی د انټیباډي یا دغه آب و هوا سره ځان عیار کړي، بیا دغه د لپاره اکسیجن ډېر مهم دی. اکسیجن د څلور زره متر څخه اضافه په غرونو کې کمیږي، دغه لپاره بیا په وایلو کې ډېر شانس ده چې دوی باید او آر اس پوری چې موږ استفاده کوو چې هغه ځان بل هدف دا دی چې د زړه دربا باید په یخ سیمه کې ډېر زیات نه سي، ځکه حالت په لوړو ساحو کې ډېر خراب او په څومره چې احتیاط کیږي څومره چې د زړه دربا کنټرولېږي باید دوی قدم ووهي او لوړ وخیږي، ځکه د زړه دربا چالته زیات سي اکسیجن نه پمپیږي او بیا د زړه د سکتې او د نور مشکلات سره مخ کیږي. د دې لپاره هم دا دی چې مطلب لومړی باید اکسیجن ولري، بیا وروسته کوم پیشکاری یا انجکشنونه سته ډاکټران ته د دې په اړه معلومات سته. او د هر غرختون کې یا ټیم د پاره خامخا د دوی سره پورټر وي او دغه د پاره بیا یو ډاکټر وي، دغه ټول شان ته برابر وي.
مننه برهان عزیزی صاحب، تاسو پوښتنه کوم چې د غرختنې وسایل خو لکه څنګه چې اکرام عزیز صاحب وویل، دلته چې کله کله موږ د بوټانو یا د نورو جاکټ او نور وسایل ګورو ډیر زیات قیمته دي، دغه مصارف څنګه پوره کوي؟ آیا ټیم مو سپانسر لري نه لري، یا په سیمه ییزه کچه باندې د ورزش ادارې له تاسو سره مرستې کوي په دې برخه کې؟ که څنګه ځکه چې په یوازې سر خو دا تمویل ډیر سخت دی. د سالمون بوټانو یادونه وکړل عزیز صاحب، نو یوازې یو جوړه فکر کوم تر سل ډالرو پورته وي هغه خصم چې سړی واخلي، نو دا په څه شکل باندې پوره کوي؟ د ټول ټیم مصارف څنګه کیږي؟
بالکل طبیعي خبره ده چې د غرختنې وسایل نسبتا تر نورو وسایلو ډیر ګران دي، ځکه غرختنه د چا په اصطلاح یو خانه بازی ده. مطلب هر څوک ځکه نسي ورته شو کولی چې کم لازم اساساتي دي چې هغه ګران دي. نو چې په حقیقت د تو ایم تر اوسه پورې چې موږ څومره کوشش کړی دی، بېخي اته کال اووه کال تېر د غرختنه مراحل کړی دی، په شخصي مصارفاتو مو کوشش کړی دی چې ځانونه ترې ځای پرې ورسوو. مطلب دا هر څه چې دی دا یو شوق دی، موږ شوق دی ته د کړیو چې حتی بېخي هغه مصارفات هم وکړو چې وکولی شو چې مثال د لوړې سوکې ته پورته شو. نو داسې کوم سپانسر او داسې څوک تر اوسه پرې نه پیدا شوی دی او نه یې یادونه راته کړې چې موږ سره په دې برخه کې هم کړو.
صحیح مننه برهان صاحب. دا بله پوښتنه هم ستا چې د د تاسو دغه هڅو او د همدارنګه د نورو ټیمونو هڅې زه ګورم چې نور ټیمونه هم شته په افغانستان کې چې د غرختنې هغه کوي. څومره نړیوال تورستان نړیوال غرختون کې تشویق کړي چې راسي له تاسو سره تماس ونیسي او بلاخره په ګډه باندې مختلاړ سي؟ آیا کله مو دغسې ګډه تجربه هم کړي د لجنو با تجربه غرختون کو نورو نړیوالو ټیمو سره څنګه؟
بلې موږ چې په داسې کوم نړیوال غرختون کې زموږ سره تر اوسه په جریان کې سوي نه دي، نو زه نه پوهېږم چې دغه اړیکه زموږ سمو سره نه تماس کې سوي. شاید دوی کوشش کړي چې زموږ سره په تماس کې سي خو هغه سم درسې نه یې پیدا کړي. مګر بیا هم د هرات غرختون کې د هغوی سره مطلب د ایران کوم سیلانیان یا غرختون کې چې راځي د هرات د ټیم سره په جریان کې سوي دي، د هغوی سره تماس کې سوي دي، هغوی ګډه غرختنه تر سره کړې ده. اما تر اوسه پورې موږ د افغانستان د ځینو غرختونو سره د غرختنه تر سره کړې ده. مشه مثال کابل ویلی شو چې د پغمان غرونو ته موږ د نورو غرختونو سره د کابل د بامیان د سیمې غرختونو کې چې موږ یو ګډه غرختنه تر سره کړې. اما د بهرنیو هیوادونو څخه تر اوسه پورې موږ د داسې نورو غرختونو کو نړیوال غرختونو سره غرختنه نه تر سره کړې.
سی مننه کوم عزیزی صاحب. البته اکرم عزیزی صاحب غواړم له تاسو هم پوښتنه وکړم چې د تاسو هدفونه بلاخره څه دي؟ غواړئ چې په همدغسې لوکل په خپله دننه په هیواد کې پاتې سئ که نه غواړئ نور سیمې او د نړۍ نورو ځایو ته هم لاړ سئ د راتلونکو میاشتو کلو کې؟
سنگزی صاحب د هدف په اړه به موږ وایو چې مطلب موږ په راتلونکي پلان لرو که موږ ته امکانات او هر څه برابر سي موږ به شاید د ایورست لوړې څوکې ته وخیژو کې ته به ولاړ سو. موږ په راتلونکي خو موږ دغه پلان دی چې د نوشاخ لوړې څوکې ته وخیژو. که چیرې موږ ته زمینه برابر سي موږ به د کیټو لوړې څوکې او یا د ایورست او یا په نیپال او په پاکستان او یا په چین کې چې کومې لوړې څوکې چې د غرختنې د هیمالیا د لوړو غرونو څوکې دې ته خو موږ شوق لرو چې وخیژو. خو د امکانات په برابرولو سره کولی سو خو مطلب چې راته برابر سي خو ډېر به شوي، مګر اوس موږ داسې امکانات نه لرو چې موږ ولاړ سو.
صحیح مننه کوم اکرم عزیز صاحب. البته تاسو ته به وخت درکو که په آخر کې څه وایې، پیغام که څه خاص ولرئ مهرباني به مو وي.
البته سنگزی صاحب پیغام اړوند باید ځوانان تجزیات وي چې په کندهار کې چې کوم حرکت موږ د غرختنې اداره پیل کړی دا په ویلو کې نه وو، اوس چې موږ پیل کړی دي ځوانان باید دې ته تشویق سي. غرختنه داسې یو سپورت دی چې په انسان کې حوصله زیاتوي، په انسان کې د هدف د ترلاسه کولو یا د یو کار د کولو لپاره ډېره زیاته حوصله ترلاسه کولی سي چې دوی په خپل کار یا د خپلو ورځني چارو په سنبالش کې ښه پورا ونډه واخلي. کولی سي چې دوی د ذهني اضطراب یا تشویش د دې څخه د دغه څخه خلاص یا د دغه ناروغي د ذهني فشار د ناروغي حل هم په غرختنه باندې کېږي، ځکه هغه ځای یو روحي سکون لري او بل د بدنونو ځواکمنتیا پکښې کېږي، د فزیکي د باډیان یو مطلب کولی سي چې دوی تکړه سي په ورځني چارو کې د هر شي په برخه کې، لکه څنګه چې نور سپورټونه دي غرختنه بیا جلا او ډېر مضبوط سپورت دی چې باید د دوی بدنونه قوي وي. ځوانان باید غرختنې ته مخه کړي. اوس موږ مثال ورکولی شو چې په ایران کې تقریبا 2 میلیونه کسان غرختنه کوي، اما په کندهار او په افغانستان کې چې زه کوم شمېر وینم د غرختونکو دا ډېر لږ دی، په ډېره کمه اندازه دی. نو خواهش می دادی چې غرختونکي زیات سي او دغه ورزش ته مخه کړي.
ډیره مننه کوم اکرم عزیزی صاحب د میوند ادونچرز د غرختنې د ټیم یو مسول. او برهان عزیزی صاحب له تاسو هم غواړم په اخر کې وپوښتم څه پیغام وي، نظر وي ځوانانو سره شریکوي او خلکو سره مهرباني.
ډیره مننه. زموږ شوق د غرختنې سره دی. زه باورې یم چې د نورو ځوانانو شوق کېدای شي د کرکټ سره وي، د ځینو ځوانانو شوق د فوټبال سره وي. که زه په خپل مجموع کې وایم مطلب یوازنی هدف او یوازنی پیغام یې دا دی چې هر ځوان که غواړي چې انسان ځان ترې یو ځای ورسوي، سالم او تندرست بدن ولري، کوشش دې وکړي چې ورزش وکړي. هغه یوازې دا نه که په غرختنه کې وي، که د هر ورزش سره دې علاقه شي کوشش دې وکړي چې فقط ما دوامدار خپل ورزش جاري وساتي.
صحیح مننه کوم ښاغلی برهان عزیزی له تاسو هم د ځوان فکر پروګرام درنو مینوالو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه موږ تعقیب کړی د غرختنې په ارتباط مو دغه پروګرام درلود له ښاغلی محمد اکرم عزیزی سره او همدارنګه له ښاغلی برهان عزیزی سره چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوان د اډونچرز په نوم د غرختنې ټیم لري له خپل ملګرو سره د افغانستان ګڼو سیمو ته ورغلي دي او تر ټولو ورستی سفر یې د شافولادي د سوکې فتح کولو چې باندې پینځره د سمندر لساتی دا لوړه څوکه ده او د افغانستان تر ټولو دویمه لوړه څوکه ده. البته دوی ویلي دي چې په ګڼو نورو سیمو کې هم د غرختنې فعالیت درلود، له کندهار یې پیل کړی او بلاخره نورو سیمو ته هم ورغلي دي. مننه چې دغه پروګرام مو تر دې ځایه واورېد. کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او همدارنګه د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه کې دغه د ځوان فکر پروګرام وروسته هم تاسو واورئ او د غرختنې په ارتباط باندې د افغانستان له دغو دوو تکړه غرختونکو څخه تجربیات او نظریات واورئ که چیرته غواړئ چې د ارتفاع له ویرې ځان خلاص کړئ او د غرختنې سپورت او فعالیت پیل کړئ. نو دغه پروګرام ضرور واورئ او د دغو دواړو غرختونکو نظریات به حتما تاسو ته ګټور ثابت شي. زه له تاسو اجازه غواړم. کور مو ودان.
سب میں مور تشمے سبانا سب میں سب یار مور تشمے سبانا سب میں سب یار میرے دم کا سب یار چورتا لڑے نا سب لے ویلے دم دم سب یارا ویلے دم دم خبر ماتا لا مکھے خبر وے مورتا دیکھتے نا خواں کے دل خبر ماتا لا مکھے خبر خبر ماتا لا مکھے خبر وے ہم سو نصر بر قدرت تمام سب یارا ویا حصول سارا برگ
لاس پیرا کا گم حال تے دا کلا پے دما کمی دور
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
Live on it.